نعم د افغان ځوانانو اتلولي ولولي وی چې جشنونه او اتلولي وی چې د مډالونو له ګټلو ورسته او هوټل ته په لار په موټر کې شور اچولی وو. په بحرین کې د ځوانانو د آسیایي لوبو د دریم دور پر مهال د افغانستان د فوټسال د 12 کلنو یا ځوانانو لوبډلې ټول ټال 15 لوبې وکړې چې ټولې وګټلې. افغانستان خپله لومړنۍ لوبه 10-2 له ازبکستان ګټلې وه. دویمه لوبه کې کوربه بحرین 0-0 مات کړی وو. دریمه لوبه کې چین ته 4-1 ماته ورکړه. په څلورمه لوبه کې چې نیمه پای لوبه وه په لوی توپیر 9-1 د تایلند په وړاندې بریا ته ورسېد او په پای لوبه کې هم د ایران ټیم 2-1 له مخې لیرې کړ. د دې بریا په خاطر د افغانستان په پلازمینه کابل، هرات او ګڼو نورو ښارونو او سیمو کې خلکو د شپې جشنونه وکړل او د افغان ځوانانو اتلولي ولمانځله. ازادي راډیو ته غوښتست اوس هم ورزو د افغانستان اړوند نورو مسایلو ته. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکوونکي خبرداری ورکړی چې افغانستان د طالبانو په حاکمیت کې د جنسیتي برابرۍ په وړاندې تر ټولو ناوړه او سخت وضعیت تجربه کوي. ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې ته په خپل ریپورت کې پرون ویلي چې پر ښځو باندې بندیزونه، تری تم کول، پر رسنیو مدني ټولنو باندې فشارونه، د بشري مرستو بندیز د افغانستان انساني او بشري وضع لا پسې کړکېچنه کړې ده. هغه ویلي دي چې پر بشرپالانو همدارنګه پر ښځینه کارکوونکو باندې د طالبانو بندیزونه بې سابقې او همدارنګه د نه منلو وړ دي. ښاغلي بنټ خبرداری ورکړی چې د دې وضعیت دوام کولی شي لا زیاتې ګواښونکې پایلې ولري. هغه همدارنګه په دې برخه کې د ملګرو ملتونو او نړیوالې ټولنې د دوامدار پاملرنې غوښتنه کړې ده. هغه ټینګار کړی دی چې د افغانستان وضعیت د هیرولو نه دی او نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې د افغانستان د خلکو په وړاندې له شوې خیانته سترګې پټې نه کړي. طالبان د 2023 کال په اګست کې له واک ته رسېدو وروسته ګڼې سختدریزې پالیسۍ وضع کړي دي. له هغې ډلې د ښځو او نجونو تعلیم یې بند کړی دی او همدارنګه د ښځو پر کار باندې جدي بندیزونه لګولي دي. که څه هم طالبان ادعا کوي چې بشري حقونه په تیره د ښځو حقونه د اسلام په چوکاټ کې رعایت کړي دي، خو د طالبانو حکومت په وار وار د ښځو په وړاندې په سیستماتیک تبعیض باندې تورن شوی دی.
د ولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالی وزارت حکومت مستون صدری آتی زر ته زر خال کې
د سیانګالو شخص
څنګه ښه یم غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ل بیا ځادي رادیو نل تکړې دي ځان حقوق دې بل حقوق دې داوه
په ساده او روانه ژبه
او چیرې میډال او څنګه نه ما د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
نن به په خوست کې د یو شمېر نورو ولایتونو په څیر هغو ماشومانو لپاره چې عمرونه یې له 6 میاشتو تر 10 کلونو دي د شری واکسین پیل شي. مسؤلین وایي د شری واکسین یاد کمپاین 10 ورځې دوام کوي چې په دې موده کې به د خوست 15,000 او 10,000 ماشومانو ته د شری پر ضد واکسین ورکړل شي. جزئیات به له نجیب الله الخیل واورو.
د افغانستان د اوشمیر نورو ولایتونو پشان په خوست کې هم هغو ماشومانو ته چې عمرونه یې د 6 میاشتو نیولي بیا تر 10 کلونو دي د شری ناروغۍ واکسین پلی کیږي. مسؤلین وایي د افغانستان په 12 ولایتونو کې له دې مخکې ماشومانو ته د شری ناروغۍ واکسین تطبیق شوي او د خوست په ګډون په 12 پاتو ولایتونو کې به په دې پړاو کې پلی شي. یاد واکسین چې د جمعې په ورځ پیلېږي 10 ورځې به دوام وکړي او د دې ولایت په مرکز، ولسوالۍ او ټولو لرې او نږدې سیمو کې به ماشومانو ته تطبیق شي. په خوست کې د کتلوي معافیت مشر ډاکټر زاهد الله امیری مشال راډیو ته وویل
موږ په خوست ولایت کې د مرکز په شمول په ټولو ولسوالیو کې د شری کمپاین پیلوو. نوموړی کمپاین به 10 ورځې دوام کوي. د کمپاین کې به موږ 15,10,000 یو اتیا کسانو ته د شری واکسین کوو. البته هغو ماشومانو ته چې عمر یې د 6 میاشتو نه تر 10 کلنۍ پورې وي. دا کمپاین به جماعت په جماعت، مدرسه په مدرسه، مکتب په مکتب او یا داسې په عامه ځایونو کې ترسره کیږي.
مسئولین زیاتوی د واکسینو په دې کمپاین کې په کندهار، هلمند، زابل، نیمروز، اروزګان او خوست ولایت کې د شیر سربیره ماشومانو ته د پولیو ضد واکسینو څاڅکي هم ورکول کیږي، ځکه د هغوی په وینا د یادو ولایتونو ماشومان د نورو سیمو په پرتله د پولیو یا ګوزن ناروغۍ له ګواښ سره ډیر مخامخ دي. ماشومانو ته د واکسینو د تطبیقولو په خاطر د خلکو او کورنیو په هڅولو او د واکسینو ټیمونو ته د فعالیت د زمینو په برابرولو کې د ټولنې مخور کسان، دینی عالمان او روڼ اندي مهم رول لري. یو تن دینی عالم مولوي کفایت الله فهیمی وایي:
موږ په د خوستی ولسونو باندې غږ کوو چې دوی زموږ د پرسنل سره همکاري وکړي، ځکه چې دغه واکسین موږ مخکې تجربه کړی دی چې د واکسینو څخه د مخه ډېرې پیښې په خوست کې ثبت شوې، خو بیا هم چې د اسلام له نظره به موږ دومره ووایو چې دا یو وقایعي تدابیر دي چې هغه پیښې بیا تکرار نه شي.
روغتیا پالان وایي شرعي وساري وایروسي ناروغي ده چې ډېر ژر له یو کس نه بل کس ته د ټوخي، پرنجیدو او د پوزې له څاڅکو سره د تماس له لارې انتقالیږي. د شرعي نښې عموما د وایروس له ننوتلو وروسته له لسو تر څوارلسو ورځو په موده کې ښکاره کیږي. لوړه تبه، وچ ټوخی، پرنجي او زکام، د سترګو سوروالی او اوښکې، د خولې دننه کوچني سپین داغونه او له څو ورځو وروسته په پوستکي سره داغونه چې له مخ پیلیږي او بیا ټول بدن ته خپریږي د شرې ناروغۍ نښې دي. د شرې ناروغۍ د غوږونو د التهاب، سینه او بغل، دماغي التهاب او په شدیدو حالاتو کې حتی د مړینې لامل کیدای شي.
آزادی رادیو ته غوږی است. یو شمیر افغان مدنی فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنونکي وایي په جرمي قضیو کې د افغانانو لاسترل تر ډېره هغو ستونزو ته ورګرځي چې دوی د کډوالۍ په ترڅ کې ورسره مخامخ او له امله یې پر رواني ستونزو اخته شوي. دوی د یو شمیر نورو مسایلو یادونه هم کوي او د حل لارې او مخنیوي لپاره یې بېلابېل وړاندیزونه لري. دا څرګندونې داسې مال کېږي چې له یو شمیر اروپایي هیوادو وخت په وخت په جرمی پیښو کې د افغانانو د لاسلرلو او ښکېلتیا راپورونه خپریږي چې له امله یې څو هیوادونو د دوی د ایستلو په برخه کې اقدام هم کړی دی. په دې اړه باندې یو تفصیلي رپورټ لرو چې تاسې اوریدلو ته رابولم.
مشکل زبانه که یاد نداشته باشی زندگی اصلا راحت نیست.
په ډیر مشکل سره په وږی مونو په ډیر سخت لارو تر دې ځای راغلم.
اف سال میشه که جرمنی آمدیم به ما هیچ اسناد نمیتن.
په بیلابیلو اروپایي هیوادونو کې میشت یو شمیر افغان ځوانان مو د دوی د ستونزو په اړه اوریدل. هغوی چې په خبره یې خپل وطن یې د مختلفو مشکلاتو له امله پریښی او په سختو او ناقانونو لارو یې ځان تر دې هیوادونو رارسولی دی. یو شمیر افغان مدنی فعالان او د امنیتي او حقوقي چارو شنونکي وایي په جرمي قضیو کې د افغانانو په ځانګړي ډول ځوانانو لاسلرل تر ډېره همدې او یو شمیر نورو ستونزو ته ورګرځي چې دوی د کډوالۍ پر مهال ورسره مخ او له امله یې پر رواني ستونزو اخته شوي دي. د جرمني د برلین پوهنتون د ډیپلوماسۍ برخې استاد او د امنیتي او سیاسي چارو افغان شنونکی اسحاق اتمر وایي که څه هم په جرمني کې د بېلابېلو هیوادونو کډوال شته، خو په خبره یې ډېر په جرمي پیښو کې د سوریه او افغانستان د کډوالو ښکېلتیا راپور کیږي. دا چې افغانان ولې هغه وړاندې ازادي راډیو ته وویل
د ډېرو مشکلاتو په زغمل سره جرمني ته رسیږي. دلته هم چې دوی کیسونه داسې زر مطالعه کیږي نه چې دا خپله د مهاجر د مهاجر یا رواني ناروغتیا لري یا دا چې دلته چې راغلي د شرایطو د نه زغملو په نتیجه کې دوی په یو سلسله رواني ناروغیو باندې اخته شوي دي. نو دغه ټول د دې لامل کیږي چې دوی د دوی نه هغسې جرمونه شایده سي.
جرمني چارواکو په وار وار په ځانګړي ډول تیر میلادي کال کې د افغانانو لخوا د یو شمیر جنایي پیښو له رامنځته کیدو وروسته چې څو کسان آن یو جرمني پولیس او یو ماشوم هم پکې ووژل شو، خپل هیواد ته د هغو افغانانو د ستنولو خبره کړې چې په جرمونو تورن دي. نه یوازې دا چې دای ویلي بلکې عملي کړي هم دي. دغه هیواد په تېرې جولای میاشت کې په دوو چارتر الوتکو کې یو اتیا افغانان چې په جرمونو تورن بلل شوي وو په دوو چارتر الوتکو کې بېرته افغانستان ته ستانه کړل. د جرمني حکومت تر اوسه په دغه هیواد کې د ټولو هغو افغانانو شمېرې نه دي خپرې کړې چې په جرمونو تورن دي او دوی د ستنولو هوډ لري، خو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزارت مخکې ویلي وو چې طالب چارواکو سره یې په دې اړه خبرې کړې او په ټکوي طالبانو په اصولو کې له دغه هیواده په الوتکو کې د خپلو اتباعو چې جرمي دوسیې لري اخراج منلی دی. اتریش بل هغه هیواد دی چې وخت په وخت ورنه داسې راپورونه خپرېږي چې په یو شمېر جرمي پېښو کې افغانان ښکېل دي. دغه هیواد اکتوبر 21 د لومړي ځل لپاره یو افغان وګړی چې د جنسي تېري له امله مجرم پېژندل شوی و د ترکیې له لارې کابل ته ډیپورت کړی دی. د اتریش د کورنیو چارو وزیر اتریشي رسنیو ته ویلي و چې د نورو مجرمو افغانان به د ډیپورټ لړۍ هم را روانه ده او د هغو کسانو پر وړاندې به هیڅ ډول نرمښت ونه ښودل شي چې د جرمونو په کولو یې د پناه غوښتنې حق له لاسه ورکړی دی. د یادونه ده چې اتریشي پلاوی د روان کال په سر کې د خبرو لپاره افغانستان ته تللی و او په سپتمبر میاشت کې بیا طالب استازي ویانا ته ولاړل څو د ایستلو بهیر همغږی کړي. اتریشي رسنیو مخکې د دغه هیواد چارواکو په حواله ویلي و چې تر اوسه دېرش افغان وګړي له دغه هیواد د ایستلو په شرایطو برابر ګڼل شوي دي. په اتریش کې میشته د کلتوري او ښوونیزو چارو فعاله زرکه ملیار وایي که څه هم هغه هیواد کې داسې جرمي پېښې چې افغانان په کې ښکېل وي ډېرې نه دي، خو مني چې ځینې موارد شته. نوموړی د دې ترڅنګ چې وایي اقتصادي شرایطو له امله چې د قاچاقبرانو پور پرې کړي او خپلې کورنۍ ته پیسې ولیږي، ځینې ځوانان د مخدره موادو د خرڅلاو په شان جرمونو باندې لاس پورې کوي. دا د یو شمېر کسانو لخوا د جنسي تېري او جنسي ځورونې د پېښو یادونه هم کوي.
بله ستونزه دا ده چې افغانستان کې مثلا دغه موږ ورته جنسي فقر وایو چې هلته ده ښځې چون ډېرې پټې دي او دلته راځي، دلته په اروپا کې ویني چې ښځې آزاد لباس اغوندي او آزاد جامې اغوندي او دا چې دوی دی ویني او بل دا چې دوی دی سره دا ښځې معمولا ډېر د مهربانۍ ډک برخورد کوي، ځکه پېژري درديږي چې دوی د مهاجر دي او دوی دی دغه حالت نه بیا سو استفاده کوي او داسې پېښېږي چې کله جنسي تېري هم په ښځو باندې وشي او یا دا چې جنسي ځورونې وشي.
د سویس دولتي راډیو او تلویزیون هم شاخوا شپږونې مخکې راپور ورکړی و چې د طالبانو څلور ډیپلوماټان جیناو ته تللي تر څو د هغو افغانانو پېژندنه وکړي چې په جرمونو تورن دي او د بیرته ستنولو بهیر یې پیل شي. د سویس د کډوالۍ دولتي ادارې ویلي چې دا ګام حساس خو ضروري دی. سویس په 2024 کال کې 15 افغانان چې د دې ادارې په وینا مجرمین و او د کورنۍ او بهرني امنیت لپاره ګواښ ګڼل کېدل بیرته افغانستان ته واستول. بلجیم بل هغه هیواد دی چې لانه قانونه کډوالو او مجرمینو چې افغانانی هم برخه ده شکایت لري. که د افغانانو یو شمېر ټولنې هم ادعا کوي چې د افغانانو لخوا د جرمونو کچه زیاته شوې خو وایي دقیق ارقام نشي وړاندې کولی. بلجیم کې د افغان اروپا د مشورو خدمتونو او منځګړیتوب د انتفاعي مؤسسې مشر سید حضرت ازادي راډیو ته وویل
د بلجیم میشته افغانانو په اړه باید ووایم چې له بده مرغه په دې تیرو درې کلونو کې د افغانانو لخوا د جرمونو کچه په بلجیم کې لوړه شوې او ان تر دې چې د بیلابیلو محکمو لخوا سزاوې هم ورکړل شوې دي او همدا اوس ځینې د بند موده تېروي. د دې جرمونو زیاته برخه د بیلابیلو محکمو لخوا سزاوې هم ورکړل شوې دي او همدا اوس ځینې د بند موده تېروي. د دې جرمونو زیاته برخه د جنسي ځورونې، د کورنۍ تاوتریخوالي، د انسانانو د قاچاق یا په عامه اصطلاح چې موږ ورته د قاچاقبرۍ نوم ورکوو او همدارنګه په ډېرو لږو مواردو کې د سپکو مخدره توکو په برخه کې دی.
د بلجیم د کډوالۍ وزیر انلین فان بوسوویټ د اکتوبر په 13 ویلي و د شمال، جنوب، ختیځ او لویدیځ ټول غړي هیوادونه له یو ستونزمن خنډ سره مخامخ دي. موږ نشو کولای هغه افغانان چې غیر قانوني او مجرم دي حتی له محکومیت وروسته بیرته واستوو. دا وضعیت د پناه ورکولو پر تګلاره د خلکو باور کموي او زموږ د امنیت لپاره خطر پېښوي. اوس د ګډ اقدام وخت دی. هاخوا په فرانسه کې هم وخت په وخت په بېلابېلو جرمي پېښو کې د افغانانو د ښکېلتیا راپورونه ورکول کېږي. فرانس پریس خبری آژانس د سپتمبر په لومړیو کې د پاریس د ل شپل سیمې په اړه یو راپور خپور کړ چې ډېری افغانان میشت دي او پکې ویل شوي و چې هلته له امنیت او جرمي پېښو فرانسویان شکایت لري. په راپور کې د افغانانو په خپلو منځو کې د وژنو دوه پېښې هم یادې شوې وې. په فرانسه کې میشته مدني فعال او د دغه هیواد د جلا وطنو په پارلمان کې د خلکو استازي شکیبا داود ازادي راډیو ته وویل چې په 2024 کال کې افغانانو د تورنو کسانو یوازې 10% جوړوله. دې وړاندې ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې په جرمي پېښو کې د یو شمېر افغانانو لاس لرل او ښکېلتیا په اروپایي هیوادونو کې ټولو میشتو افغانانو ته د خطر یو زنګ دی.
ای یک زنگ خطری است برای همه ما، زیرا چهره فرهنگی مردم افغانستان
دا د ټولو لپاره د خطر یو زنگ دی، ځکه د افغانستان فرهنگی چهره په تدریج سره تورسوي او خي اړخي ګوند.
ازادي راډیو ته ورج ونیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
له ازادي ملما
د ازادي ملما د ځنګړو مرکو د لړۍ درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني د دې لړۍ یوې بلې برخې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلای کوم د ځل د هواد له داسې یو شاعر سره د زړه خواله کوو چې د کلمو او تصویرونو پر نڅولو سربیره بهر ته تګ راتګ کوي او له طبیعت څخه خوند اخلي او په دې ټولو حالتونو کې سر و کار له شاعرۍ سره دی. نظر محمد راغب اوس مهال په کابل کې دیره دی او چې خبرې ورسره وکړو نو پوه به شئ چې دای شعر او د شعر الهام ته په کومه سترګه ګوري، څومره شاعري یې کړې او پر شعر سربیره نورې کومې لیکنې لري. راځئ د ښاغلي راغب له خولې لومړی واورئ چې ځان په خپله در پیژني.
د کابل ولایت د قرباغ د ولسوالۍ د ګدر په کلي کې زیږیدلی یم. دا نو تقریبا نن 45 کاله دمخه د کابل په ښار کې مې نور اکثر ژوند یا اکثریت د ژوند مې ډېر ژوند مې د کابل په ښار کې کړی دی. په کابل کې مې ژوند هم کړی، درس هم ویلی او تګ راتګ کلي ته تر اوسه لرم. هلته ځم راځم خو ژوند او کاروبار مې کابل کې دی، د کابل په ښار کې. د بسم الله شهید په نامه لیسا وه چې هغه مې تکمیل کړه. د هغه نه بعد ما بیا انګلیسي کورس او د کمپیوټر کورس او نور کورسونه او د لږ لږ د خبریالۍ کورسونه دا تعقیب کړه او بیا ورپسې ورو ورو واوښتم کاروبار او تجارت ته. بیا مې لږ لږ کاروبار شروع کړ، کله مثلا خارج ته چین ته تلم راتلم، څو کاله لږ لږ مال به مې چین نه راوړ، دوبۍ نه به مې راوړ. نو همدلته مې کاروبار په دې نادر پښتون واټ کې همالته هم دفتر او کاروبار هغه دکان هم ده. د کاروبار په جریان کې مې هم درس ویلی، هم مې خپله شاعري کوله، هم مې خپله مطالعه کوله، هم مې خپل اقتصادي کار مخته بیوه او هم مې لږ لږ باغداري او باغواني او بڼوالي چې ورته وایي مونږ تاسو په کلي کې دا کارونه مې کول، ځان مصروفه ساتلی. نو تر اوسه
مننه. د څه شي سره شاعري ګرانه ده؟ له تجارت سره، له باغدارۍ سره او که د نور کارونه چې تاسو پکې مصروف یاست، له کوم یو سره شاعري مشکله ده؟
شاعري خو د تجارت سره اړخ لګي چې هغه اړخ باندې سړی پوسي یا سړی شاعرانه تجارت کوي، دا به نوی هغه نظر. او باغدارۍ سره خو بیخي اړخ لګي کله چې ته د یو بڼوال په ای یا په هغه رول کې ځان واچې، نو د ګلانو د باغ او د بوټو که یو بوټی که زر بوټی دوی خدمت کوي یا تاو را تاو کې کېږي. دا په هر موسم کې یو نوی رنګ، نوی خوند، نوی حسن لري، نوی ښایست لري. نو هغه هر لحظه او هر شیبه د دې ژوند تا ته شاعرانه وي او دینه خوند اخیستی. دا ډېر یو ښه ژوند او ډېر یو د ښکلا نه ډک ژوند دی چې سړی شاعري او د ونو بوټو ګلانو باغ تاکو د شګوفو د زیړو پاڼو شنو پاڼو وړو پاڼو چې بیا غټېږي دا د کال په دې اوږدو کې ور سره یې دا ډېر خوند کوي او تا په شاعرۍ کې دا خپرېږي. نو دا د قوي شاعري راځي دې کې بیا که پاتې شي سړی نه بیا به پسته ښایي دا ډېره ښکلې شاعري وي.
مګر خای یوازې ما سره نه، ډیرو اوریدونکو سره دا پوښتنه پیدا شوی چې له تجارت سره تاسو مخکې ویل چې شاعري ښکلې ده او خوند کوي، نو تاسو به حتما تجربه کړی وي. دغه لږ راته شرحه کوي چې څنګه تجارت او سوداګرۍ سره همزمانه شاعري هم ممکنه ده او اسانه ده. بیا به وروسته له تاسو نه یو شعر هم ستاسو واورو.
دا خو داسې ده چې تاسو جهانګردي دا چې موږ تاسو جهانګردي او جهان بینی ورته وایو او بعضې کتابو کې راځي چې وایي سفر نیمه لمده بیا وایي نه سفر بشپړه لمده. په علم کې یا په زده کړه کې یا په علم او تعلیم کې تاسو یوازې نظري زده کړې کوئ، خو په سفر کې عملي زده کړې کوئ، عملاً ځینې شیان، عملاً ژوند د خلکو. دلته تاسو د دنیا هغه خایستونه چې تاسو لیدلی نه وي په یو ځای کې یا په یو ګوشه کې د خیال په وزر والوځئ، هغه حساب تاسو سترګو ته تاسو لید ته حاضرېږي یا وینئ، خپله ژوندۍ مشاهده لرئ. خیالی نه ده چې مثلا تاسو خیال کې یو ملک ته سفر وکړي، څوک چې د قفقاز هغه د ښاپیرو یو کیسې چې کوي، مثلا که ته قفقاز ته خپله لاړ شې هغه حسن وینې، هغه ښکلا وینې، دا چې تا ته قصص وي، بیا هغه په خیال کې اچوي، بیا یو خیالي مثلا شعر یا یو خیالي تصویر وړاندې کوي، دا د لیدلو سره او هغه مشاهده چې ته لرې د هغه سره ډېر تفاوت لري. نو زما په خیال چې دغسې تفاوتونه پکې پیدا کېږي، د خلکو رنګ رنګ خلکو سره تا روابط جوړېږي، د دنیا څلور کونج ښایستونه ته وینې، په دنیا کې په ښایست کې څه توپیرونه شته، په اخلاقو کې څه توپیرونه شته، په دې آبادۍ او په دې راویه کې څه توپیرونه شته، خلک څه دي، ژوند نه څه رقم ګټه اخلي، موږ څه رقم ګټه اخلو، موږ کوم ځای کې کوم بوتات دي، د هغو په کوم ځای کې دي، موږ به څه هغونه څه راوړو، څه ورکړو، دا ډېر سړي ته دغسې یو توپیرونه په سترګو کوي، یو سړی تېنه اخذونه کوي، بیا دا په شعر کې راځي، بیا دا د سړي شعر تکمیلوي او بشپړ کوي. زما خیال دغسې ده.
مننه. دا د توپیرونو له بهر سره او خپل هیواد کې د معنویت مسله، خو دا مسله وروسته در سره څېړم. اوس زه نه پوهیږم چې د قفقاز د سیمې د سفر شعر به راته ووایاست او که مو بل کوم شعر راته لولئ، خو اورېدونکي غواړي پوه شي چې د بهر سفرونو ستاسو په شعر څومره اثر کړی.
ما دا د بهر په الوتکه کې یا طیاره کې یو شعر لیکلی و، ما سره که تاسو هغې اجازه یې ده که یو شعر ده نظم ده، دا به زه ډالۍ کړم دوستانو ته او تاسو ته.
مننه، مهرباني وکړئ.
او د دې نوم ده یوه یوه ټپه. د پسرلي مشاعره به کوم خپلو یارانو سره یو یو مجلس، چې حقاقي یې د الهام زده کړې دې زرګرانو سره یو یو مجلس، یوه یوه ټپه به نه وایم، یو یو غزل به بیا په شور وایم، داسې دوام به زمزمو ته ورکړم، تا چې نور وایم نور وایم. په هنغري توره کټوه باندې علمی چای چاینک کې ویشوم، لکه د تا مسکاوې نرمې ګرمې نن به یې ښه په پرک کې ویشوم. مسته هوا مشاعره شرنګوي، نسیم وږمې ګډا ګډا د پاڼو، د پنځ تنبور ستار رباب سر کوي، هر نوا توا نوا د زاڼو. په دې تودې مشاعرې ورېږي د شګوفو د پاڼو پاڼو داران، ښه شو چې کډه شو او لاړ پرون په دې چمن د کاڼو کاڼو باران. امن کې سوله کې کینه نه کوو، داو د مینو هوساینو محال، خدای مو د زړونه په خپل حب ویندي چې جاری کړو د ستاینو محال. راځئ چې زده کړو حقاقي زرګري، په خزانو باندې ویده ښه نه یو، چې د سرو زرو ترې ډوډۍ پخه کړو، د لوږې تاو تاو کې پاخه ښه نه یو. راویښوم به ورو ورو ښکلي ښکلي، د خپل تبر په کام به کام وي زما، تر ابده زیرمه زیرمه لرو، دا انګیزه دا به پیغام وي زما. د خپلې خاورې خزانې به سپړم، څو د ښکلا مظاهره کې اوسم، د ویښتابه د هسې هاند اندونه تل به په دې مشاعره کې اوسم. مکیز د پنځ په بندیزونو کې نه د اداس باړه کړې نه وه شیبو، مکیز د پنځ په بندیزونو کې نه د اداس باړه کړې نه وه شیبو، ښکلا له شعره اغېزمنه که نه د ښکلا ژباړه کړې نه وه شیبو. مننه. کور مودن.
له تاسو ډېره زیاته مننه. راغب صاحب، ما ستاسو په دې نظم کې ځینې په زړه پورې تازه مفاهیم هم ولیدل، مخصوصا د پایل په برخه کې. په شعر کې د نویو مفاهیمو کارول دا څنګه تاسو ته ښکاري؟ په دې خاطر دا پوښتنه کوم چې یو شمیر شاعران او منتقدان چې ډېر د کلاسیکو فرمونو پلویان دي، دوی نه غواړي چې هغه بڼه د کلاسیک د شاعرۍ د دوی په وینا یا د دوی په فکر زیانمنه شي او نوي مفاهیم پکې راشي. مګر ستاسو په نظم کې ما نوي مفاهیم ولیدل، دا یو بحثم دی د هغو ترمنځ چې کلاسیک فرمونه خوښوي او د هغو ترمنځ چې نوښت غواړي په شعر کې. نو دا مو آگاهانه راوستي دي او که تصادفي راغلي که یوازې یو شاعرانه تخیل دی او کوم عمد او قصد نه و پکې؟
تکال صاحب زه یو داسې یو شاعري کوم په خپل خیال چې څومره یې کوی سم که نه سم کوی. زه شاعرۍ ته تسلیم یم، یعنی خپله په شاعرۍ باندې داسې یو تحمیلي کار نه کوم چې ده به اتمي نن داسې مفاهیم را وړاندې کوي چې هغه به نن سره جوړي یا به د سلو کلو مخکې شاعرۍ په قالب کې. دا داسې ده چې مثلا ملکه د شعر راغله، تا ته اوس یو نظم در کوي که نه، یو ښه ښکلی نوی نظم در کوي او ته ورته وایي چې نه ایمان دیوالان او دوستان یا منتقدین غواړي چې ته غزل راکړي. دلته ټکر واقع سو زما په خیال. نو ټکر چې واقع سو شاعرۍ ټکر او احساس ده د ښکلا ضد او د نزاکت او د ظرافت ضد شیان نه پېژني او نه مني. که د دا پرې تحمیل کړه ته د خپلې شاعرۍ سره په جګړه کې سوې، په جنګ کې سوې، د ملکې سره، هغه کومه ملکه چې ډېره نظیفه او لطیفه ده، تا هغې ته نه وویل، نو هغه کوم خیال چې را روان ده په طبیعي شکل تا هغه بېرته په شا وتنباوه. د دې معنا دا ده چې ته د شاعرۍ سره، خپلې تبې سره، خپل ژوند سره په ټکر کې یله. او بل نوی شی که څوک نه مني، مثال به مونږ ورکړو، هره سا یې مونږ نوې ده. ګوره دا مصاحبه هم څه مونږ وکړه، ته کوم ځای چې اوس را رسېدلي یو هغه زمانه لاړه ځي، هغه بېرته را ګرځوی نه سي. هو که قالب د قالبونو یادول وي، د فورم یادول وي په کلاسیک شکل، هغه فورم صحیح ده، نه زړېږي، دا بس خامه خبر ده. پاتې سوه دا چې مونږ او تاسو به په دې فورمونو کې نوي شیان ځای په ځای کوو، نوي شیان خپله راځي، او که نوي شیان نه وي نو خو بیا خلکو شاعري هم کړې، هر څه یې ویلي دي، ټول کارونه یې کړي دي، بیا مونږ ته څه ضرورت ده چې مونږ لګیا وي بیا شاعري کوو؟ مونږ به د خپلې زمانې شاعري کوو، د خپلو فورمونو شاعري به کوو، او د خپلو انفاسو نفسونو وږمې به خپرو، هغو دې د خپلو ساګانو نفسونو او انفاسو وږمې او تاتر خپر کړی. نو زه خیال کوم چې داسې شاعري به ښایي چې ته د خپلې ملکې د فرمایش تابع اوسې، او ته فرمایشونه ورنه کړې. دا خو د ګذور شاعري،
یعنی ډېر تاکید ستاسو په الهام دی، د الهام شاعري.
بله بله بله، هغه شاعري ده که نه، چې د الهام شاعري نه وي نو خو بیا شاعري نه شو. دا خو بیا د څه څه به خپله پېښې د شاعرانو کې دا نو تقلید ده او زه تقلید ده.
مننه. دا چې تاسو وایئ چې د نوي عصر له مفاهیمو سره به ځو او د نوي عصر له فورمونو سره یا بڼو د شعري سره به هم ځو، په دې کې خو آزاده شاعري هم راځي. آزاد شعر یعنی هغه شعر چې له قافیې نه خلاص دی، له پخوانیو فورمونو نه، کلاسیکو فورمونو نه. له دې سره ستاسو چلند څه ډول دی؟ یا غواړئ په آزادو فورمونو کې شاعري وکړئ؟ په آزادو فورمونو کې مشاعري کړې ده؟
هو هو تکال صاحب، زه په آزاد فورم کې شعرونه لرم. آزاد سره ما درته کمپانی په دې خپله مخکېنۍ څرګندونه کې یادونه وکړه چې هر شعر چې ملکې راوړ، د شعر ملکې که آزاد و که غزل و که څلوریزه وه، حتی مخمس هم ما جوړ کړي، یا مې د څو شاعرانو په غزلو باندې مخمس لیکلي. نو دلته به زه تاسو ته یو شعر خپل د آزاد د کلمکم یا به تاسو ته ډالۍ کړم.
او مهرباني
وایم. ښه، ما مې خپل څلور هډونه په شا کړي او روان یم. دا تکمیل دا وړونکی شعر
ډېره لا د لنډ کیو شعرونو تجربه زمونږ ځینو نورو شاعرانو هم کړې ده، چې زما په خپل هم شخصا خوښیږي او ډېر پلویان هم لري په پښتو شعر کې.
ته خو مونږ او تاسو غنا ورکوو خپل شاعرۍ ته، که نه خپله شاعري غني کوو. غني کېږي څه وخت چې مونږ پکې د هر فورم نه ګټه پورته کړو، شاعری ډېره کړو، ډولونه د شاعرۍ ډېر کړو، او که مونږ ورو ورو را تنګوو د هرې خوا نه راایستاروو، خو مونږ دا شاعري بیا محدوده کړه، که نه د خپلو ادبیاتو د لمن هم راټول کړه او دې ته خپرول په کار دي. دا ادبیات لمن موږ باید خپره کړو. ما خیال داسې
مخکې راغب صاحب چې تاسو خبرې کولې او مخصوصا کله چې تاسو یادونه وکړه چې شاعر کله چې لخپل خار لخپل وطن لخپل هیواد لخپل سیمې وزي او نورو هیوادونو ته ځي، په غځای کې د معنویات خبره هم یاد شوله. معنویات ته تاسو څه ډول ګورئ؟ په خپل شعر کې څه ډول ګورئ او په شخصي نظر څه ډول ورته ګورئ؟ او کله چې له افغانستان نه وزي بهر، دا مقایسه څه ډول ستاسو لپاره شونی کیږي؟
معنویات فکر کوم چې ما به څومره دا اخیستنه یا اغستنه یا بناستنه، ځکه چې ټولې خبرې سمې نه وي که نه، هر سړی خپل لید لري، خپل لیدلوری لري، خپل تفکر او فکر لري، یو خپل هغه نچول لري. معنویاتو کې زه داسې فکر کوم چې شرق په غرب باندې باندې ده. ما چې کوم مطالعات کړي دي او کوم سفر مې کړی دنیا مې لیدلی د کوم ځای پورې چې تلی یم او ما د خپل وخت توان قدر کوم، هغه ده معنویاتو کې موږ او تاسو په غرب باندې باندې یو، په نوره دنیا باندې باندې یو، په عمل کې بیا موږ دلته ستونزه لرو. یعنې هغه کوم چې د معنویاتو خواهش ته موږ او تاسو د فلسفې هغه موږ نه عملي کوو، نیسو عملي کوی، موږ یې په عملي کولو کې ستونزه لرو، یا شاته پاتې یو یا لاندې راځو. دلته دا چې کا بعضې خلک ډېر افتخار کوي په دې خپلو معنویاتو، خو بیا چې عمل ته یې وګوري بیا هغه شی په کې نه وي، دلته سوال پیدا کېږي. دغه ځای کې موږ کمبوتات لرو او دلته موږ شاته پاتې یو، وروسته پاتې یو. او واقعاً چې دا خبرې بل خوا لاړې نه شي، رانه دا مسله بل چېرته لاړه نه شي. په معنویاتو کې نوره دنیا ته چې زه ډېر کم خلک په معنویاتو باندې مصروف دي یا په معنویاتو کار کوي، اکثره خلک په مادیاتو کې مصروفه دي، مادیاتو کې ګټه ده او په مادیاتو کې کار کوي. زمونږ او تاسو خلک اکثره پخواني خو هم ډېر په معنوي خلک وو، اوس هم یو څه خلک شته چې معنوي دي، خو بیا داسې نه کېږي چې معنوي شي بیا مادي اړخ درنه پاتې، ځکه مادیات تم ضرورت ته او ژوند په دواړو وزرونو الیزي. یو وزر زما په خیال معنوي ده، بل وزر مادي ده. که یو وزر مات شي، تاسو فکر وکړئ چې د یو مرغه یا یو شاهین تاسو د دسي د الک ننداره نه شئ کوئ. نو دا خبرې دي چې سړی د خپل توان او فکر او ځواک قدر اخ کوي چې دا څومره سم ده او ناسم ده، دا بیا نه معلومېږي ماته چې زما نظریات به څومره سم.
مننه. شعري مجموعه مو څومره چاپ کړي دي؟ او دغه آزاد شعرونه او کلاسیک شعرونه او مخکې چې یادونه وشوه، د دېو د ویش څه ډول پکې شوی په شعري مجموعه کې مو؟
شعري مجموعه خو لومړی مجموعه چې ما چاپ کړ د ګرد وړاندې نومېږي، تقریبا 300 پاڼې دي. هغه کې یوازې غزلیات او رباعیات شامل دي، سلوریزه او غزل. بلا شعري مجموعه دا د نقاشۍ یا زانګې هغه تقریبا 600 پاڼو ترتیب دي. هغه کې بیا اوس باړې اشعار مې باړلې دي، د دری نه لویو شاعرانو. او په کې یو څه هغه څه ده، مثلا بعضې واقعات چې په تاریخ کې تېر شوي دي ما په نظم کې راوړي دي، او لکه دا مصنوعي مصنوعي په شکل کې دي. او آزاد شعرونه چې موږ او تاسو ورته وایو واړه شعرونه، دا بیا په یو بله شعري مجموعه لرمه په نامه د ویر دې کې دي. او یو بله شعري مجموعه په نامه د پیروتې ورېښمینې پیروتې دا لرم، دې کې هم لږ لږ شته. او بل شعري مجموعه لرم په نامه د زنجیر مشاعره، دې کې هم شته. بله مجموعه لرم په نامه داڼې، دې کې هم بیا لږ لږ شته. او بله نوې مجموعه لرم په نامه د ویان د هندارې. ویان د هندارې نه ما تعبیر دغه مثلا لاس کې دی چې موبایل د دام ویان د هندارې د پاس د هندارې مثلا امت دې خبرې به نه کولی ساکت څه وو ویان دې دي کنه، نو چې دا ورڅومره ستاني کوي نه دا هندارې دي. او یو دری مجموعه لرم چې د عشقوس په نامه ده، نو دې کې هم بعضې شعرونه واړه شته، ربایات پکې شته، مصنوعي لري. او دغه ځای پورې خو د شعري مجموع خبر وه. بل دې بیا نورې ژباړې لرم، مثلا یوه ژباړه لرم اسلام کې عبادت، یو کتاب د عبادت د بشر د ژوند په اوږدو کې عبادت او تاریخ او ډولونه، بیا یوه بله ژباړه لرم په نامه د ابن سینا عملیات د افغانستان دپاره، د یو بیا رغونې یا مختار پلان په شکل یو وړاندیز شوې مسوده ده چې د نړۍ فکر کوم شپاړس یا اوولس پوهانو دا جوړه کړې چې بعد د جنګ افغانستان د طرف هم بېرته ورغول، طرف هم جوړ شي، څه شاید په کار دي او کوم ځای نه شروع شي. او بل یو بله مجموعه یو بل کتاب ده چې په نامه زه هغه معافی نوم شاید تلپاتې ډیوه د بیدل روان او د نکاح مسایل ګرځېدلي، سم نیمایي هغه ده او نیمایي هغه د بیدل روان په باره کې د دری ژبې خلک ډېر خبر دي او ډېر معلومات لري، خو پښتانه هېڅ معلومات نه لري چې بیدل د کوم ځای و کلري یوازې ادیبانې لري عام خلک نه لري. نو ما دغه شیان ژباړلی او که هغه چې هغه اثار ډېر په لوړه سطحه لیکل شوي چې دا یوې کیسې ما هغه ځواکو توانایي هغومره وي چې دا مې ژباړلي په سام شک. ورپسې مې بیا دلته یو څه ژباړلي دي چې دا مې یو لوی لس دا چې دا واړه واړه شیان دي، مثلا پنځه صفحې، لس صفحې، شل صفحې او لس پنځه صفحې داسې یو شی، خو مهم شیان دي چې عنوانونه به زه که تاسو د خپرونې وخت اجازه راکوي وبه یې ولولم.
مهرباني مهرباني ویل ولې
او د ژباړل شویو مطالبو نوملار د الله جل جلاله وجود یا شتون، د اسلامي امت درې اویا فرقې، د بدر غزوه علم یقین او محبت راوړي، د مسلمان ادب، آیا سیاست ښه کار دی، د تراوی لمونځ په بیړه، رسنیو کې د کار ضوابط، د خوراک پر ځای په دیا یا قیمت، د لیکوالۍ تجربه، اسراف د اسلامي امت مرګونې ناروغي، د میلاد النبی صلی الله علیه وسلم تجلیل، د سندرو او موسیقۍ په اړه شرعي حکم، د مخکې پیغام، د ډاکتر قرضاوي له ویناو څخه، د قرآن غور او وعده، قسم یا لوړه، یا لوړه چې موږ لوړه ورته وایو، په اسلام کې د ښځو حقوق، د روژې عناصر، د قدر شپه، په اسلام کې دیموکراسي، وعده او مینه. مننه خدای دې کړي چې ډېر ستړي نه یم. هغه
لطاسن مننه راغب صاحب. په پای کې که یو بل شعر هم، یو وروستی شعر راته وړاندې کړئ مهرباني وکړئ.
شعر خو به نه پوهېږم چې دا شعر سره سم شعر باید وي، دا غزل یې که د
غزل مو آزاد شعر مو وویل، نظم مو وویل، نو دا ور یو غزل شاید ښه وي.
دا یو غزل مال زما ډېر خوښېږي چې ما د واخان په نامه لیکلی و، او هغه وخت کې ما یو اردو هغه دا چینل تعقیب کړ، یو پاکستانی لګیا و، دا د افغانستان پر واخان نه ده، دا به داسې په دې خپل کمپیوټر کې داسې کټ کړ، یو تیر به داسې تیر کړ، بیا به ویل چې دغه موږ پرې کړو، ځکه موږ ترو د منځنۍ آسیا سره ځکه وصل کیږو او نښلو، او ځکه دې ته ضرورت نشته چې موږ کابل باندې دومره مصارف وکړو یا په دې لارو تیرو ډېر کړو، هماغه ځای ده، بس دلته دې څو میلیونه ډالر یې ښودلي وو، څلور سوه اتیا میلیونه ډالره که څومره خدای دې کړي چې دا رانه هېر نه وي، دومره مصرف لري، موږ داسې یو سړک او یو د هغه باروړونکي ریل یو پټلۍ جوړولی شو، ځکه بیا کابل پنځوا کې پاتې کېږي، موږ په همدې لاره باندې څه کوو، خپل تجارت ته ځکه ادامه ورکوو، ځن هغه منځنۍ آسیا او هغه چې شرقي اروپا او د روسیې سره، نو خدای دې کړي چې دا غزل ما لیکلی، خدای دې کړي چې هغه ارقام صحیح ویلي که نه وي، خو هماغه صحیح ما باندې تاثیر کړی او زه متاثر شویم، دا غزل به تاسو ته ډالۍ کړم.
مهرباني.
د دې نوم واخان ده. ابلیس خو تکل کړی چې ایمان له سړي واخلي، امام هسته څوکه د واخان له سړي واخلي، زوروا کی بختور څه زورور دی، د نړۍ همغشي واروي او هم تاوان د سړي واخلي، بابا نه د هدهد په لاس راولېږي پیغام، بلقیس را پیدا شي سلیمان له سړي واخلي، زرګی دې په ورونو باندې وشیندي، یو څوک نو دا یو سیلانای دی کری او ځان د سړی واخلي. باور به په هر چا باندې د ښو خلکو لرو، ایمان کله نا کله په ګمان د سړی واخلي. تعاون د پردنو ویش، بې موسمه پرمختګ، ګلونه خو په ژمي کې باران د سړی واخلي. باور دې نشي دومره ښایستونو کې یو تور، دا غرونه زمرد لال مرجان د سړی واخلي. شعرونه شاعري څه عجیبه قانون لري، په هر یوه خبره امتحان د سړی واخلي. ربه دې مخلوق سره دې څه وکړي شاعر، دا حسن ټولې واګې په میدان د سړی واخلي. پراتلی په ګوګل کې و راغب لکه زړګی، پراتلی په ګوګل کې و راغب لکه زړګی. هر څوک غواړي چې ګران افغانستان د سړی واخلي. کسر په وطن وشیندو راغبه څه پروا، چې غېږه توده غېږه کې جانان د سړی واخلي.
ډیر زیاته مننه له تاسو نه راغب صاحب، له دې نه چې د ازادۍ میلمه کې مو خبرې وکړې او خپل ښکلي شعرونه مو واورول. قدرمنو اوریدونکو، له افغان شاعر نظر محمد راغب سره مو د ازادۍ راډیو مرکه اورېده. تر بیا د خدای پامان.
د آزادی میلمه जमा